په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور تر ورو خبرونه له اسرار عالم مومن داوود.
د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د دې سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی او په انکارا کې پرون د امن پرلیل دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسېدلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
مونگ ڈیرا ہا سکو چدا مسئلہ د خبر اترو لاری اوار کڑے شی مونگا پدی لٹ کڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چدا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چدا گختل لمڑے طالبان نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرا ہا سورستا گوی قائل کر تو مذاکرات میں استرغل او مخام خبر یو کڑے.
بلخو د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشال سره په خپل خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډیر هیله نه ښایي. د وسلوالو طالبانو افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې پام کې وا د پاکستان په مزګرتوب وشي خود روان کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډې دي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د دې سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پیښور په حسابات کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټریان لخوا په دې وروستیو کې د یا جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ ایجنسۍ یو مشر ملک بهادر شاه مشال ډوته ویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
یا جبی چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران وکیلانو یو شمېر نورې ټولنې دغه بل ملاتړ کوي. وایي چې دوی په سیمو کې موجود اف سی آر قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د خیبر پختونخوا په دیاله ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د خبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو ویکسینو ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک پرون مشال ډوته ویل چې په دې کمپاین کې څه باندې 240 لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی. روان کال پاکستان کې د پولیو وراثت 13 ماشومان ځپلي چې 15 پکې د خبر پختونخوا 11 د قبایلي سیمو شپږ د بلوچستان 15 د سند او یو ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلی په حلقه ان یو سل دویشت د صوبایي اسمبلی په پی پی یو سل وڅلوېخت او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه یو سل څلور څلوېخت د زمینی انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو اچولو لړۍ دا محل روانه ده. د مشال ډیو خبریال وایي د چونې عمل به نن د مازیګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه یو سل دویشتمه د مسلم لیگ نون د امیدوار او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار آیا صادق او د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه یو سل څلور څلوېختمه د مسلم لیگ نون د امیدوار علي عارف چودري او د تحریک انصاف د اشرف سوهنا ترمنځ مقابله ده. د الیکشن کمیشن چارواکو مشر ته ویلي چې په حلقه ان یو سل دویشتمه کې یې 224 اتیا پولنګ سټېشن جوړې کړې دي چې پکې اتیا پولنګ سټېشن حساسه ګرځول شوې دي. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي په پرونیو فوجي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. حمدالله دانشی پرون مشر ته ویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د ده په خبره سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډه نیول شوې، نوموړي ویل چې د ملي اردو د جلب او جذب قومنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. د ترکی په پلازمینه انکاره کې پرون د امن په ریلۍ دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسېدلی. بلخوا پر دې پېښه له نن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګرۍ په دغه پېښه کې 215 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 340 حالت نازک ښودل کېږي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل کوټلي نښې ښایي چې د دوه زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. کاغلی اوغلو چې پرون پنکره کې یوه خبري غونډه کوله وی ویل چې دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی. نوموړی وایي له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل شویو ملکیانو، پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځني عمومي ماتم د اعلانولو پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د دې ماتم په ترسره کولو سره د هغو 80 میلیونو خلکو د احساساتو عکاسي وکړو چې د ترګرۍ خلاف دي، پرته له دې چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نښه کوي. دا چاودنې پر داسې وخت شوي چې په ترکی کې د تیر جون په میاشت کې ترسره شوې بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې په پام کې وه د حکومت او کورد سغدریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هېوادونه په شام کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونی خبرو 90 منټه دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې ویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډېره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وو.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلې ځلې کوي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه بې کوره کړل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته ورکړل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز دي آب باعزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د هغه هېواد له حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسي له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نه شي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مرا ویل اکویپ نه دی، دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په حال ختم شي.
ونیس پروګرام د سولې پر لور هم اوري هله دا لمشال رادیو سره اوس. اورلای موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورټونو پر خبرې دا خواشینی ښکاره کړې. نوموړي چې پرون یې د پنجاب په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغیز کړی، خو د ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه زبی شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډېرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. ښاغلی شریف دغه مذاکراتو په اړه خبری غونډې ته وویل.
شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا ہس کو چدا مسئلہ د خبر اتر اللہ ریا وار کڑے شی مونگا پدی لٹ کڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چدا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چدا گختل لمڑے طالبان نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہس ورستا ہوئی قائل کڑو تو مذاکرات میں اس طرح غل او مخام خبر یو کڑے
مانے اوٹ نیگوشیشنز ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے
خاقل شریف ہمدار اس دسولی د مذاکرات تر دیم پڑاو مخ کی چٹکل شی ود جولائی پ یودر شمنے ٹپ مری کی تر سر شی د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه پخپرولو حیرانتیا او خدا وی وای
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے
وہ ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر دو کال مخکې مړ شوی نو زه نه پوهیږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتې موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي صدر اعظم شریف دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
د پیښور زمون خبریال زبی شفق و د سولې عالي شورا او افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو سرګندونو ته ډېره هیله نه ښیي. نواز شریف ویلي چې هېواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمې خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری ښار کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدې. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې بلکې د وسلوالو په رهبرۍ کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولاړې کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغو فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه ورځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه کړي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. بلخوا اجرایه ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات بیا هم د سالم احمد صالح نه اورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې یې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې یې ګڼې سیمې تصفیه کړې او بې شمېره وسلوال وژل سوي دي. د درېیمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلوالو له موجودیته تصفیه سوي دي. دوی ته درانه تلفات اوښتي دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلي دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې. خدای وایي په علي خېلو کلي کې د وسلوالو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمنداني ویند رسنوي ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی له بېلابېلو ادارو سره دغو اړو کورنیو ته چې تر ډېر یې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبرې کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسېدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړې سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوې، بې ځایه سویو کورنیو ته مرستې رسېدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږۍ دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپله کړي. په تیرو 44 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، تیره ورځ د پیښور په حیاتآباد کې شوې د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یوه بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت وکړ. د قبایلي مشرانو وویل چې دوی نه غواړي سیمې یې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي، خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلانو او د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به اف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
په پیښور حیاتآباد باغناران کې قبایلي ایجنسیو او اف آر زنا راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغه جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کړ او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو د هغې خلاف مونږ قبایل راپاڅېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه وه او زمونږ د ټولو نه اولنی بنیاد دا و چې قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دي با عزت طریقې سره واپس شي او دغه نه وروسته په کثرت رایه باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپله طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپلو خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دي. دا مونږ یو سر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوي نه وي او د قبایلو د نقصانات او ازلا شوي نه وي. هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق ته مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اٹل ده چې دا نه په بندوبستي علاقه کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاهی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبه ورکړل شي.
د غوښه صوبې ډیماند هم دا چې فاټا او شپږ اف آر په دا مشتمل او یا صوبه دارو کو. نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل موږ مسترد کړو. موږ دا مطالبه دو چې په کې پی کې شه زمکاونه موږ کله هنه غوړي او نو کله تسلیم کی ورسره. اول دا د موږ په علاقه شه چې کیمه وعده کوم تر سره کړی و امن دا قائم کو.
یا د دیوی چې 13 میاشت د فاټا پارلمنټ انټیریان د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د غیواد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکولو خپله پالیسي لمنځه یوسي. یاد کمیشن پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د پانسای د سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خالی پورس دا پیخور پریس کلب مختا خپل احتجاجی مظاهره کې دا هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا دا پاکستان د بشری حقوقو تنظیم دا مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پر رڼا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغې ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوی صحیح شوي، ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون، عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېرې کمزوری دي چې په نتیجه کې زیاتره بېګنا او بېوسه خلق ښکار کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پختونخوا یو غړي شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
ختم کړي چې زمونږ انویسټیګیشن، زمونږ پروسیکیوشن، زمونږ عدالتي نظام هغه مره دغه نه دی چې څومره لکه مونږ وینو چې را پکار ده کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مره ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی، پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی، دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پینلټی دی فلحال موقوف شي، فلحال ختم شي. زمونږ چې کوم سیدونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دا خو چې نور هم دا واضح شي او هر ملزم ته چې دغه د انصاف رسېدو ته پوره پوره موقع مې روشي، که هغه پیسو لحاظ وي، که هغه ته وکیل کمی وي او
هم. دغه تنظیم یو بل غړی ارشاد احمد وایي چې تر اوسه په پاکستان کې 210 کسان د دغه قانون د لاندې سزا شوي دي او 6000 نور ته د مرګ سزا اورول شوې ده او باید پاکستان دې په دې لړ کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړي.
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړي دي، دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې هغه ټریټیز انفورس کړي یا انډورس کړي. دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواري ده چې ډیت پینلټی چې کوم دي یا کیپیټل پنشمنت دا ختم کړي او خپل پروسیکیوشن سیستم یا خپل پولیس سیستم، خپل جسټس یا نیچرل جسټس پروسیس سیستم دا امپروو کړي. او په دې کې 212 چې کوم دي هغه ایگزیکیوټ کړي شوی دي او 6000 کسان چې کوم دي نو دي د مرګ په کوټه کې چې کوم دي پای کې انتظار کوي.
د پامړل چې سپتمبر 10 نیټه په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، پیښور میشتو مذهبي اقلیتونو پرون یو وار بیا د ښار د پریس کلب ودانه مخې ته د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی تور لګولی چې د حکومت د تعلیمي، مذهبي او عدالتي پالیسیو له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د له منځه تلو په حالت کې دی. دوی دغه راز ګیله کړې چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوې ورته نه ورکول کیږي. خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلند نه کوي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومن رپورټ اورو.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشري د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې سربدیال وویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د ده په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستاني او مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیمخانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات لپاره چې دی یو سکول هم تھرو خیبر پختونخوا نشته دی. بیماریان که زمون کمیونټی ده وشي نو تاسو خلکو ته خود بیت المال فیسلټی هم شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسلټی شته، تاسو خلکو ته بې شمېره پارلمنټیرین او دا وزرا دي هغوی تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه بې شمېره داسې ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کوم زمونږ پاکستانیان دي هغوی ته دینی تعلیم ورکوي، دنیاوي تعلیم هم ورکوي، علاج معالجه هم کوي، سوشل سیکټر کې هم فیسلټیټ کوي. زمونږ لپاره څه دي؟
سربدیال زیاتوي چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکړل کیږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشال ډیو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستونزو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلی وي نو کوم شنه باندې چې دغه مونږ سوځي وسره کړو لکه زه سواتی دی بریکوټ کې اوسېږم، دلته کې تقریبا 2500 کور دي، زموږ په کې 300 کور دي. دا نو خاصه کې سمسله راځي خو زموږ دا 300 کور په پدې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوث راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو او سغدریزو لوجې یو شمېر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خوره د په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکیو حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه راپورټ خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په دیالو سوزلو او همدارز پاکستان په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې ماشومان ته پولیو څخه د مخنیوي څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوی دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښور د ځلاند یوسفزی رپورټ اورو.
د ای پی آئی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له دوه دیرشو لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د دیارلسو ضلعو په ډول د فاټا په ټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې نه لاکه ماشومان هدف دي.
چکم دی نوٹیفائیڈ ایریاز دی او اغا چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا اغل تا خو ٹک تا خو اس فرض کی اپر نا تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے و اغل دی رسائی دا نشتا دے آخرانے کی چکم خیبر ایجنسی والا اغل دی مستک ایریا کی اغل تا زنگ رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے پا خیبر ایجنسی کی درشان دے نار تو زیرستان کی چاکلا رسائی زنگ ممکن شوی نوا.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو اته دیرش کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلي سیمو، شپږ بلوچستان، 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان په ننګرهار کې مایوبین یا مزدوران دوی ته د ماشونو پر وخت نه ملاوېدو له وجې سره ټکوي. دوی له حکومت غواړي چې ماشونو ورته حواله کړي تر څو په خبره یې د کورنۍ او مالی ستونزې یو څه حل شي. جلال آباد نه باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان په قانون کې مایوبینو او د شهیدانو وارثانو ته د نورو حقونو ترڅنګ میاشتنی معاش هم ټاکل شوی، خو د ننګرهار ګڼ شمېر مایوبین شکایت کوي چې معاشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې دغه ستونزه یې اواره کړي. په همدې اړه د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پروس کلم دغه حقوقونه زمونږ تقریبا 2000 پاتې شو. سکاله هم زمونږ 8000 کسان دغه حقوقونه محروم دي. کله چې موږ د خپل وزارت یا نورو ادارو ته مراجعه کوو، وزارت مالی کې وي بودیجه نشته، کسر بودیجه را پیسې نشو ورکولی. په حکومت کې زمونږ ونډه ده. دې تر څنګ زمونږ د سرپناه مشکل ستونزه ده. هغه کوم سرپناه کې کوم ځایونه موږ ته راکړي دي، هغه زمونږ سره ځینې نورو خلکو سره.
په دغه مایوبینو کې ګڼ شمېر داسې هم شته چې کار نشي کولی او یوازې د دولت ماشونو ته پراته دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په حالې رقم وکړي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نومي نورجب دغه معلولون او د شهیدانو ورثه خپلو دغه ماتو ګډو اندامونو باندې داسې یو کار نشي کولی چې دوی د خپلې کورنۍ دپاره هغه خپله روزي برابره کړي. څه پیسې چې د دولت ورته د معاش په نامه باندې یا د کومبل نامه باندې قیله شوي دي، خو د دغه معاش نام زموږ ډېر د شهیدانو وارثان د معلولینو کورنۍ تر اوسه پورې محرومه پاتې.
میر افغان یم، د غربغ اوسېدونکی یم. معاش میاش یا دوه چلیږي بیا بند شي، خلک غریبانو همدغه مایوب دي چې کار نشي کولی، روزګار نشي کولی، همدغه معاش ته پراته دي. نو زموږ هیله د حکومت نه دا ده چې معاش کله شروع کیږي وایي چې تر اخره پورې دوه چلیږي.
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو رئیس عبدالحکیم شیرزاد دا منی چې تیر کال او سکال د زرګونو تنو مایوبینو ماشونه د بودیجې د نشوالي له امله ځنډېدلي، خو په خبره یې دوی هسې پیل کړي چې د مایوبینو دغه ستونزه اواره کړي.
تیر کال زمونږ په حدود د 1400 مایوبین پاتې پلي فزیکي د نه موجودیت په اساس باندې د ماشونو نه پاتې شو. په دې کال کې کم از کم 6000 شاوخوا زمونږ پاتې دي. د دوی پیشنهادونه زمونږ متواتر وزارت ته وړي او زمونږ وزارت د وزارت مالی سره تماس نیولي. حتی پرون ما خپلو مامورینو ته د دې هدایت کړی دی چې ټولې ترتیب شوې حوالې یو نقل کاپي سره د پیشنهاد برابر کړي چې څو ترسیس راځي د هغې نه مخکې مونږ بیا وزارت ته ورسو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې تر 1400 تنو پورې مایوبین او د شهیدانو وارثانو ته د میاشتنی معاش چې 15000 افغانۍ کېږي کتابچې جوړې شوي چې زیات شمېر د ماشونو له نشوالي شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام تر شپگو
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگئی لسنی میں بجے شو پی خبر کی دا اسرار العالم ممن نبا لن خبرو نبا اور
د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم مشرف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. په نوموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو سره ډېره هیله نه ښایي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بیل مخالفت کړی. پرون د پېښور په اسابات کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرن لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بیل مخالفت وشو. یادوي چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو یو شمېر نورې ټولنې د دغه بیل ملاتړ کوي. د خبر پښتونخوا په دیارلس ضلعو قبایلي سیمو نیو قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلۍ په حلقه ان یو سل دوه ویشت، د صوبایي اسمبلۍ په پی پی یو سل اووه څلوېښت او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه یو سل څلور څلوېښت د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د اوټونو اچولو لړۍ دا مهال روانه ده. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي په پرونی پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. حمدالله دانشی پرون مشال ډوڅ ویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون د امن پر لیدو غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه پنځه نوي ته رسېدلی. بلخوا پر دې پېښه له نن څخه په ترکیې کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګرۍ په دغه پېښه کې دوه سوه پنځه څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي.
لن خبرونه مولې اسرار العالم ممند واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ایم کیو ایم په استفاګانو واپس اغستو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنټ او مرکزي حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ایم کیو ایم به خپلې استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو دپاره به یوه کمیټي جوړولی شي، د کومې دپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي اده اخلاص لیکلی شو. اداریه وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنټ د سخت فشار سره مخ و، ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کیسونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خپرولو بندیز لګولې، او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلیو نه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کېدې. اداریه اخره کې وایي چې د اسمبلیو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ایم کیو ایم استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې، او چیرمین رضا بانی خو دې وروستیو کې ویلي وو چې دې استفاګانې نشي منظورولې، ځکه چې دا جمهوري تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کلی کې چې داخله محکمې خپل یو رپورټ کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې که یو طرف ته لویو جرمونو کې کمی راغلی او امنیتي صورتحال کې واضحه خواله شوی دی، نو بل طرف ته د روان کال لومبو اوو میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټلو او د غرنګ نورو وړو وړو جرمونو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت دپاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نمی سڑنیز ادارے دا پاکستان و امریکا دا ایٹومی تڑون نو وال سٹریٹ جرنال روز پانے بیا دا افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعات لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه به له انیس اجمل واورو.
کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومي څېړنیز اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغو شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دهلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنټ فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیر پاکستان په نامه په دې رپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن وشتون کې میزایل او تکتیکی ایټمی وسلو جوړول محدود کړي. روزپاڼه د نورو غوښتنو په اړه لیکي، نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي ایټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو ایټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند د انتظاره پر ایټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي، کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وې چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یا د ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لرې کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی و. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه و چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي، خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغیسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي، په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوې. روزپاڼه لیکي، اوس هم ترهګري دوام لري او امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضحه نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنګیږي. روزپاڼه پوښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په څیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضحه قوانین دي. د روزپاڼې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمېدی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره باید مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال پرون د مشال رادیو افغان څانګې ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسئله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابله اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، رادسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوی وسي.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې او ستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړه مار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوغ په دې وروستیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ته ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او د ده په وینا چې اوس دغه شمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستانی ډان رسپانی کلیوی خو د سګنی کال د حج په مناسبو کې یو د پام وړ شمیر حاجیانو ته د حاجیانو د مړینې لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکې کړې دي، نو له بلې خوا وایي چې د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شوو او لادرکشو پاکستانی حاجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چوپتیا غوره کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیښې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. اسلام مومن تفصیل راکوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ ژوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لرې کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي، د حج ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی و. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه و نیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامي د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پریښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شوو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نهه اتیا پاکستاني وګړو د مرګ او دوه څلوېښت د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې له وجې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداریه کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکه په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقاه خپله ګڼي.
اسلام محمد. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د هغه هیواد په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې هغه ښځې چې د بېلابېلو جرمونو په تور نیول کېږي د پولیسو لخوا ترې د پلټنو او په عدالتونو کې هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیاته شمېره کې سړي کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هره میاشت نیول کېږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال که یو خوا خلکو ته ګټې رسېږي، نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته ښځې هم په مختلفو جرمونو کې نیول کېږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کېږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی، او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کېږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل دا هم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیاو مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
لفرخندې صدم د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه اورېده. اوس اورېدونکو د سولې پر لور خپرونه درته اورو. دا پروګرام زموږ همکار بشیر ګواښ جوړوي او د دې د نننۍ خپرونه تاسو په تکراري توګه اورئ.
د سولې پر لور
نننۍ خپرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیزو لارو د برتانوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر ګواښم، هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او د هغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. دې تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه یې معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړی د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلادیش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي، بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلي کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغل تاس خلق ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلي خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بې وسي ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتېدلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هرې ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړي، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع وشو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سر خو به کار کوو، خو چې د روان نسل خو څه علاج وشي یا د روان نسل دپاره خو څه داسې وشي چې او فوري طور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل دپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلي کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړې ته خو نوي علوم او داسې علوم مو لکه داسې جبه شامل شو، مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو، نوې نسل خبرې دي شو، د سره سره روایتي هنرونه شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور او پلار هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کره میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړي غوښتل په دې توګه په عملي ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپکا پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان لټرلی واکډ
بچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې همداسې کښینو؟ مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری و. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې بچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او بچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله بچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه بچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و. دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې بچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. دې خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا بچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
جلکا زما پلار مقرره کا پر میا گجر ہوتے میا گجر کلے بیٹا نا جی ادا تقریبا دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا اگست کی اگست میں میا کے سن 1930 کی کم دا دن تک جلکا زما پلار مقرره کا نو اگے وا یو اور دیر اج مشان جلکا سے ہو ادا کول ترنگے اگے وا ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پر پری کولو لولو لیپ کانتی پر پری کولو نو هغه د وځي بیره ډوب شو. نو هغه د ما دوه جنازه زما پلار کلی تر ولې بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې څو نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکول شو چې یاره دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی. دا وطن زمنګ د دې خورې مونږ پیدای او د دې خورې حق ادا کړو. دې وطن دا آزادې د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویلې، نو د تاریخ پوهانو په وینا بچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړه کړه. که هم باچا خان ډیر زمکی او جدادونه درلودل او کولې شول خپل بچی په انګریزی خونځو کې داخل کی خونموړې دا بهتر وګڼله چې ماشومان د کلی د غریبو خلکو سره یوځای د په جوړ کړي خونځ کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسې ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخخه کوم، ځکه چې د خبرونې وروستۍ شیبو ته راورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشحاله اوسئ.